دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د سات خبرونه واوري د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت نن راغلو افغانانو ته د موقتی محافظتي اقامې د ترلاسه کولو لپاره د نمونو د لیکلو نیټه اعلان کړې ده د کورنی امنیت په اعلامیه کې ویل شوې ده چې د نوم لیکنې د غبهیر نن د جمعې په ورځ د 2022 کال د می په شلمه پیلېږي ټول هغه افراد چې د افغانستان تر نامه لاندې موقته محافظتي اقامه غواړي باید خپل غوښتنلیکونه وسپاري اعلامیه زیاته کړې ده چې هغه افغانان دغه غوښتنلیکونه ډکول شي چې د 2022 کال د مارچ د 15 نیټې رئیس تر اوسه پورې په متحده ایالاتونو کې اوسېږي د امریکا د متحده ایالاتونو د مهاجرت د قانون په اساس د داخلي امنیت اداره په امریکا کې میشتو هغه مهاجرو ته په دغه پروګرام کې د شاملېدو اجازه ورکوي چې د تاریخوالي طبيعي آفات او یاد کوم بلې فوق العاده پیښې لقبل خپل هیوادونو ته نشي ستنېدل د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چاودنې شوې دي په دې چاودنو کې د پاکستان د پاوځ یو عسكر وژل شوی او درې نور عسكر او د میرلي کالج د دوه استادانو په شمول 15 کسان ژوبل شوی دي په عین حال کې د پاکستان پاوځ په شمالي وزیرستان کې په استخباراتي عملیاتو کې د یو دهشتګرد وژلو داوا کړی ده تر دې مهاله د دې پیښو ذمہواري چانه ده منلې د روسي خبری آژانس د اوکراین د چارواکو له قول ویل دي چې روسي قواونن د جمعې په ورځ د اوکراین په ختیځ سیمه کې د ځمکه او هوانه بمباري کړی دي کورونه وران کړی دي او یو شمیر ملکی خلک وژل دي د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویل دي روسي قواو د اوکراین په ختیځ کې حمله زیاتی کړی او د دنباس سیمه یې له یمې مخې ویجاړه کړی ده زيلنسکي پرون نو وخت په ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو د حاصله کبله په نسل وژنې تورن کړی دي زيلنسکي هم د غرض ویل دي چې پرون د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن او هم د غرض د اروپאי کمیسیون د مشر اورسولا واندرل سره د مالی مرستو د زراعتي محصولاتو د صادراتو او د ازلسال په فابریکه کې د اوکراینی قواو په حق له خبرې وکړي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د امریکا د متحده ایالاتو دیموکراتو او جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د بایدن په اداري فشارونه زیات کړي دي چې روسیا د دهشتګرو د ملاتړي او تمویلونکو هیواد په توګه وپیژني د امریکا د متحده ایالاتو د اساس خونی د امریکا د بارني او چارو د وزارت نه دغه خواست کړي دي او د کانګرس غړي الیزلی کوي چې روسیا په اوکراین د برید لقبل تنبیه کړي د کانګرس د غړو جو ویلسن او تودیلو د پریکړلي کوډاندې کړي چې روسیا په اغلس کې شامل کړي چې شمالي کوریا ایران او کیوبا پکې دي د امریکا د سنا جرګې اوکراین ته د 30 میلیارډ ډالرو پوځي او اقتصادي مرسته په غوڅ اکثریت تایید کړه دا مرسته د اولسو مخالف رايو په مقابل کې د شپږتیا سناتورانو په مثبت رايو تایید شوې ده تاخر شوې ده چې د دې مرستې سند زرتر د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له خوا لاسلیک شي د کانګرس غړو تیره هفته دغه سند تصویب کړی وو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په آسیا کې د امریکا د مشرتابه د لا تقویې لپاره د مې د میاشتې په 19 نیټه جاپان او جنوبی کوریا ته سفر پیل کړی دی خاغلی بایدن په دې سفر کې په ټوکیو کې د متحده ایالاتو جاپان هند او استرالیا په څلور اړخیزې غونډې کې ګډون وکړي پینمانه وای چې جمهور رئیس جو بایدن به همدغه راز د امریکا او جنوبی کوریا د عسکرو سره هم وګوري نو وړه به اول جنوبی کوریا ته ولاړ شي او بیا په د فرانسې د خبری اجنس د راپورټ په اساس د یک شنبه په ورځ جاپان ته حرکت وکړي ماسکو وای چې د ماریپول په خار کې 995 اوکراینی فوجیان روسی قواو ته تسلیم شوي دي روسی د مقامات د دې اداله مخې اوس د ټولو تسلیم شوو اوکراینی عسکرو شمیر 1200 ته رسیدل دي د سره صلیب نړیواله کمیټه ویلې چې د سیشن به د ورځې راهیسې د هغه عسکرو د نمونو لیکل پیل کړی دي چې د وسپن په فابریکا کې تسلیم شوې دي اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې په یرغل کې تر اوسه پورې د ماریپول په خار کې شاوخوا 2000 خلک وژل شوي او دغه خار ډیره برخه په کندوالي بدله شوې ده د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ادامه لري جرمنی او قطر نن د جمعې په ورځ د انرژي په برخه کې د خپل شراکت د تقویې لپاره یو اعلامیه لاسلیک کړه. د دې اعلامیه په اساس اصلي مسله د هایدروجن او د مایع طبیعي غازو سوداګري ده، ځکه چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له امله دا سیخکاری چې اروپا د روسیې د غازو د بدیل هڅه کوي. او روغتیایي ادارو په شمالي امریکا او اروپا کې د بیزو د چیچک په نوم د ویروس پېښې تایید کړي دي. دا ویروس چې د افریقا په ځینې سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وي، اوس په برتانیې، هسپانیې او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبه په ورځ کاناډا هم وویل چې د 1400 قضیو په حق لري څېړنې پیل کړي. د برتانیې د روغتیا ادارې پرون ویلي دي چې په برتانیې کې 9 کسه په دغه ویروس سخته شوي، او د امریکا د ماساچوست په ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی وو په دغه ویروس اخته شوی دی. د بیزو د چیچکلایم لکه د زکام په شان تبه، د عضلاتو درد، د لاس او پښو پړسوب او همداشان د غینې روسته په بدن د تناکو راختل دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان نه بهر ته د غنمو په لیږلو بندیز لګولی دی. افغانستان په کال کې د 1.5 میلیون ټنو نه تر 3 میلیون ټنو پورې خوراکي مواد واردوي. د اقتصادي چارو کارپوهانو ویلي دي چې په ختیځ اروپا کې د جګړې له کبله د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حکله د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په ګرمو سیمو کې د غنمو د حاصلاتو د رسیدو وروسته د طالبانو اسلامي امارت د مالی وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري د افغانستان ټولو ګمرکونو ته امر کړی چې بهر ته د غنمو د صادراتو او قاچاق مخه ونیسي. د مالی وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري دا پریکړه وروسته لاغې کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان څخه ګاونډیو هیوادو ته په لسګونو لاریو کې د غنمو د لیک په اړه ویډیوګانې خپرې شوې وي.
وروره یو خبره چې اوس نوې پیښه ده چې زموږ ستاسو د وطن غنم رسیدلی دي، او بعضی خلک کوشش کوي نه چې بل ملک ته یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل ځای ته غنم ویسي. نو ټول ته زموږ د خوا د توصیه د امر مدي چې یو دانه غنم خارج ته پرې نه ځي، الله دې د سرازي شي. نو دا کار چې ټول متوجه اس هغه پر کچاکی لارو یې مرګري پر پیښي او کچيري پر رسمي لارو یې خو غنم باندې
د رسمي شمیرونو له مخې افغانستان په کال کې 3 میلیون ټنو غلي دانې ته اړتیا لري چې د دې اړتیا د پوره کولو لپاره هر کال د 1.5 میلیون ټنو څخه تر 3 میلیون ټنو پورې غله په ځانګړي ډول غنم له بهر څخه واردوي. د طالبانو د اسلامي امارت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي مولوي مصباح الدین مسعین امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په آبادو کلونو کې له بهر څخه د غلې وارداتو اړتیا 1 میلیون او 1.5 میلیون ټنو پورې رسیږي.
افغانستان په مجموع کې د 6 میلیونه میټریک ټن څخه تر 2 میلیونه میټریک ټن ضرورت لري د ټول کال د خوراکي د پروکولو لپاره. عموما موږ په آبادو کلو کې د 1 میلیون میټریک ټن څخه بیا تر 1.5 میلیون میټریک ټن غنمو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو، او د خوشکسالیو یا وچکلیو په کلونو کې بیا موږ د 2 میلیونه میټریک ټن څخه تر 3 میلیونه میټریک ټن غنمو ته ضرورت لرو چې هغه موږ پیدا کړو یا راوارد کړو یا قرارداد وکړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې WEP د راپور له مخې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان کې 2.8 میلیونه خلک د خوړو د مسؤلیت په برخه کې د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري. په روسي میاشو کې د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم د خوراکي توکو بیلوري ختلې دي. د اقتصادي چارو وزارت ایثار ازي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ختیځ اروپا کې جګړې په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. خغلی ازي ویل چې روسیه په نړیواله کچه 30% او اوکراین 15% غله دانه تولیدوي، چې د روانې جګړې له امله د دغه هیوادو څخه بهر ته د غلې دانې صادرات ټکني شوي، چې ورسره د غلې دانې بیې هم 2 چنده لوړه شوې ده. ایثار ازي افغانستان کې وچکالۍ ته په پام لرنی وایي چې دا هیواد د خپل اړتیا وړ 50% غنم هم تولید کړي د خپل پاتې اړتیا د پوره کولو لپاره بد منځنۍ اسیا او پاکستان په بازارونو اتکاو کی او له دغه هیوادو څخه غنم واریک. د اقتصادي چارو دا کارپو د غنمو د صادراتو د بندیدو په اړه د طالبان د حکومت پریکړه په ځای غړي.
افغانستان هم تصمیم کړی اخیرا حکومت طالبان گرفت.
خغلی رضوی ویل افغانستان کې چې د طالبان حکومت بارته د غنمو پر صادراتو د بندیز کوم پریکړه کړی یو پزیا پریکړه ده که سم افغانستان کې پر روان کال کې په کومه کچا غلا کړل شوی و په لومړیو کې بزګرانو دا غړنه چې کوکنارو کړی نو ډیره ګټه به وکړي نو سره طالبان حکومت کوکنارو کښمنه کړ خو په ډیره ځمکه باندې کوکنار کړل شوی دي چې متاسفانه په هیواد کې د غلې د کمی بحران لا زیاتې
میافزایت
د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت وی چې د روان کال د غنمو د حاصلاتو تولید پړې سروې لا روانه ده خو تیر کال افغانستان کې 15.2 میلیونه تنه غنم تولید شوی و
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې تلویزیونونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته وایاندویانې چې د تلویزیون په پردی راخره کیږي باید مخونه پټوي. د اقدام په ملک او د ملک نه بهر عکس العملونه راپارولې دي. یو شمیر ژورنالیستان وایي چې دا طرحه په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدلو هڅه ده، مګر طالبان وایي دا یو دینی امر دی او باید مراعات شي.
په افغانستان کې د رسنیو په خزینه کارکونکو نوې محدودیت. افغان ژورنالیستان وایي د خبرونې پر مهال د مخ پټول له ټولنې څخه د دوی د لری کولو په معنا ده. د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او کلتور وزارتونو رسنیو ته امر کړی چې خزینه ویاندویانې د خبرونې پر مهال باید مخ پټ کړي. موږ ډېر
سخت ورتاندې منیو او فکر کوم چې دغه محدودیتونه به ورستر بل ډیریږي ځکه په لومړیو فرمانونو کې دوی فقط د ایجاب سپارښتنه کړې و ورسته لایغه هم په نوی مورود کې چې نن او پرون پېښ شول د مخ پټولو سپارښتنه کړې ده او تر دې ورسته به زما پان باندې د افغان خزینه کارکونکو باندې به دا باندې هم ولګول شي چې
د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي د اقدام د خزینه خبریالانو لپاره د خطر زنګ او د اندېښنې وړ ده.
محدودیت هایی که از جانب دولت امارت اسلامی وضع میشه بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، این سبب میشه که زنان خبرنگار ما با کار خبرنگاری خداحافظی کنن و منجر به حذف زنان در رسانه های تصویری و همچنان سایر بخش ها خواهد شد.
ولسوالی ولایتونو که خزینه خبریالان منصوبی دی حتی دوی خوف نه باید له رادیو نه نشر سي. دې مسلو ته په کتو زما په نظر کې لړۍ همداسې دوام وکړي، شاید د بیان ازادۍ د تل لپاره په افغانستان کې غږ خاموش سي.
په تلویزیوني خبرونو کې د خزینه ویاندویانو د مخ پټولو حکم بهرني خبرګون هم راپارولې دي.
فکر کوم دوه مهم ټکي دلته شته. اول، طالبانو په قرارداد دروغ ویلی دي چې په عام محضر کې د ښځو حجاب یوازې یو لارښوونه ده. سراج الدین حقانی په روانه اونۍ کې کریستینا مانپور ته وویل چې دا ښځو ته یوازې یو توصیه ده. دویم ټکی، دا ښځو لپاره ډیر زیانمنونکي او د هغوی د حقونو او د بیان ازادۍ په برخه کې سرغړونه ده. او طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې په بشپړ توګه له صحنې څخه لرې کړي.
د موبی ګروپ مسلین وایي چې طالبانو د دې امر د اعلان پر وخت ویل چې دا حکم قاطع دی او د بحث وړ نه دی.
خواهش ما می از که افغانان به خواهرای ما او را مراعات بکنن. او یک امر دینی است، امری است که با عفتشان، با عزتشان کمک میکنه، با عفت خانواده‌هاشون کمک میکنه.
تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته امر کړی و چې خزینه کارکونکي باید حجاب ولري. یو شمېر ژورنالیستان وایي چې د طالبانو پر اتک سره ارشیو چې هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د پنځمې په ورځ د مطبوعاتو د سرغړونو او د ارزیابي کمیسیون هم په خپل کار پیل وکړ او خی پراتونکو څو ورځو کې اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون هم خپل کار پیل کاندي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د پاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې د دوه د تړون او د افغانستان نه د امریکایي قوا وتل د افغانستان د تیر نظام د سقوط د سترو عوامل په نوم یاد کړی دی. په عراق او افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواو په خواني قومندان او د سی آی ای په خواني مشر جنرال ډیوډ پټریس ویلي دي چې په افغانستان کې د سقوط نوراندې کېده شو حالات ساتل شوی و. پچریز د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ارچوال ته ویلي دي چې د پخپل هم د افغانستان د حکومت د سقوط لامل خپل ملامتیا مني. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سیګار ارزیابي درسته ده یا نه داسې وویل.
زه فکر کوم د سیګار د راپور دا ادعا سمه ده. ما په دې اړه یو لیکنه چې په اټلانټیک مجله کې بجر چاپ شي په ګوته کړې چې د دوه تړون او د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر بایدن لخوا دا اعلان نه چې امریکایان له افغانستان څخه ووزي، د افغان امنیتي ځواکونو، افغان چارواکو او عوام د افغانستان د خلکو روحیې ته یې سخت ګوزار ورکړ.
د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته هوایي ملاتړ نه ورکول د افغانستان د ولسواک رژیم د سقوط یو بل لامل و. فکر نه کوي چې امریکا د افغانستان له حکومت چې د امریکا یو متحدو سره د مرستې نه کولو له امله باید مسؤلیت ومني او په خیمانی هم ښکاره کړي.
زه هم دا فکر کوم که څه هم په راپور کې د ډیرو ملامتیاو په اړه خبرې شته، ښکاره خبره دا ده چې د افغانستان د هغه وخت مشرتابو باید ډیر مسؤلیت ومني وګورئ. خو یقینا زه فکر کوم چې هغه لومړۍ ننګونه چې موږ ورسره په افغانستان کې مخ وو هغه د یو رښتینې ژمنتیا او پرته له شکه د دوامداره ژمنتیا نشتوالی دی. دغه نه ژمنتیا نه یوازې د دواړو اړخونو ترمنځ بلکې د دواړو هیوادونو د ادارو ترمنځ هم وه. کله چې په لومړي ځل امریکا پر افغانستان برید وکړ، امریکا افغانستان ته ژمنه وه، خو ډېر ژر یې خپل پام عراق ته واړوو. د امریکا د سرچینو زیاتره برخه تر هغه وخته چې په عراق کې د امریکا د پوځیانو شمېر زیات شو عراق ته ورکول کېدله. یقینا زه هم د دې ستونزو یوه برخه یم، ځکه چې زه په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان، د دوه ستورو جنرال، د درې ستورو جنرال او بیا پوره جنرال شوم. بیا مې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د جاتیدو د پروسې قومانده په غاړه درلوده. د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې په لومړي سر کې پوځیان زیات کړل، دوی د هوایي ځواک په کارونه ځینې بندیزونه نرم کړل او بیا دوی د طالبانو سره تړون چې د افغانستان حکومت ته د داسې یو تړون چې د دوی د هیواد په اړه په خبرو اترو کې هیڅ برخه ورنه کړل لاسلیک کړ. وروسته بیا د بایدن ادارې ستراتیژیک صبر ونه خوده او افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د راوستلو پریکړه وکړه. له دې امله د دوامداره روښانه او ستراتیژیکې ژمنتیا نشتوالی تل یوه ستونزه وه.
تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې خاموشي تاکتیکي ده او دوی د طالبانو په خوله خاموشه دي. فکر کوي چې القاعده اوس هم یو خطر دی که دغه ډله په افغانستان کې له منځه تللي.
القاعده لا هم موجوده ده. د دې ډلې مشر وخت په وخت اعلانونه کوي او داسې ښکاري چې هغه په قبایلي سیمه او یا ښایي د افغانستان په ختیځ کې وي. خو بیا هم زه فکر کوم نوموړی په پاکستان کې دی. دا د حیرانتیا وړ نه ده چې طالبان ښایي القاعده په خپله خاوره برداشت کړي.
د طالبانو یو لوړ پوړي مشر سراج الدین حقانی چې امریکایي پر سر انعام هم اعلان کړی، ویلي چې طالبان امریکا ته د دښمن په سترګه نه ګوري. آیا امریکا د ملګرو ملتونو او د امریکا له تور لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو په لری کولو غور کوي؟
زه په دې اړه نه پوهیږم. تاسو باید د امریکایي چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ.
زه ستاسې نظر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو د پخواني قومندان یا د سیایې د مخکینی مشر په توګه نه اخلم. زه د چارو د کارپو په توګه ستاسې نظر اخلم. امریکا لا هم له طالبانو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د ښځو د حقونو، د نجونو د زده کړو د حق او نورو غوښتنو کولو ته دوام ورکوي. آیا امریکا به طالبان په رسمیت وپیژني؟
فکر کوم دا ممکنه نه ده. طالبانو د خپل وکړنو له لارې وښودله چې دوی هر هغه څه چې دوی وخت در رسیدو په صورت کې د کولو ژمنه کړې وه او یا د کولو اشاره ورکړې وي د کولو اراده نه لري. دوی نجونې ښوونځیو ته تللو محروم کړې، ځوان نجونې لیسو ته نشي تللی. د دوی لخوا د حجاب لپاره نافذ شوي اصول ډېر سخت دي او د ښځو لپاره له کور د باندې پر کار کولو سخت بندیزونه دي.
اوس چې طالبان په افغانستان واکمن دي، په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی؟ دا ګروپ په کمزوري کېدو دی او که په قوي کېدو؟
طالبان چې پخوا د داعش پر وړاندې په اخفا کې جنګونه کول، لڅو کله نه په دې خو د داعش پر وړاندې نه دی جنگیدلی. موږ فکر کوو چې داعش د طالبانو لپاره په وګواخ بدلیدل شي. یقینا د هغو خلکو چې دوی د وژنې مسولیت منلی، تقریبا هغه ډول چې القاعده په عراق کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ په 2001 کال کې د کولو هڅه وکړه، هم د غړول داعش په افغانستان کې مذهبي او توکمیزو اختلافاتو ته هوا ورکوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنا شباشنن د تودوخه د درجه لوړیدل د کورونا وایروس او په اوکراین د روسي برید پر لري کې د غلجاتو کیمیاوي سرې د شدید کموالي عوامل بلل کیږي. په دې هکړه راپورټ تر تاسو پام را اړوم.
د کووډ نه مخکینو ورځو پسې ډېری ریسټورانټونه او شرابخاني له خلکو ډک دي.
ځان دښمنه نه یم، زه ماسک نه چوم، حتی په ریل ګاډي کې هم نه، مونږ په کار کې هم نه چوم، نو زه به ماسک ونه چوم.
مايكل ټورچرد د خار په لویدیس کلی کې یو کوچنی ریسټورانټ لري.
بیسیکلی آی ثینک دیر از ا سرج.
زه فکر کوم چې د کورونا پیښې زیاتې شوې، خو فکر کوم چې خلک خپل ژوند کوي او د اوس لپاره د کووډ اندېښنه نه لري. د یو کاروباري په توګه زه فکر کوم چې دا باید د هر چا خپل انتخاب.
نیویورک یوازینی ښار نه دی چې لږ خلک ماسکونه اغوندي. امریکایانو په ټول هیواد کې د کووډ روغتیايي سپارښتنې پریښودي دي. د ګالپ په سروې کې 50% جوابیونکو ویلي چې دوی په تیر اونۍ کې ماسک نه دی اغوستي. مطالعه دا هم وموندله چې امریکایانو ترمنځ د ټولنیز واټن کچا شوخوا اول سلنې ته راټیټه شوې.
One of the metrics that I like to track
یو موضوع چې زه یې نږدې تعقیبول خوښوم د نیویارک په ښار کې استراري څنګه ته د هغو خلکو شمیر دی چې کرونا په څیر ناروغیو او یا علایمو د درملنې لپاره مراجعه کوي. د دې کسانو شمیر چې موږ لیدلی د مارچ راهیسې په لوړېدو دی، خو هغه څه نه دی لوړ شوی لکه په دسمبر او جنوري کې چې و.
د ساري ناروغو د کنټرول په وینا په تیر میاشت کې د کووډ د قضیو شمیره دوه چنده شوی او ډېرې امریکایانو د ماسک استعمالول او ټولنیز واټن بند کړی دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د اقدام د نه کېدو په صورت کې به په نړۍ کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه کلونه کلونه ادامه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ابتکار د نړۍ د خوراکي توکو د تامین په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړ شوې غونډه کې وویل د اوکراین جنگ په نړۍ کې د خوراکي توکو د امنیت تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی.
Some have tried to blame the
ځینی هڅه کوي چې د دې بحران پړه د روسي په فدراسیون باندې د امریکا د متحده ایالاتو او ډېر نورو هیوادونو له خوا په لګیدلو بندیزونه واچوي. دا سمانه ده کله چې موږ په روسانو باندې د جنگ د ژر بندولو په خاطر بندیزونه لګول، موږ په قصدي ډول او په ډیر احتیاط سره د زراعتي توکو او کیمیاوي سره لپاره په استثناءاتو قائل شوو.
روسیا او اوکراین د نړۍ په کچه د ټولو تولید شویو غنمو دریمه برخه برابروي. په اوکراین کې د جنگ لامل د زراعتي تولیداتو لمنځتللو د نړۍ په کچه د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او د خوراکي توکو امنیت د نړۍ په کچه په خاصه توګه په بیوزلو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی.
But let's be clear.
راځي چې واضح ووایو، په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت بحران تر هغه وخته نشي حل کېدلی چې د اوکراین د خوراکي توکو د تولید پروسه بیرته احیا نشي، او همدارنګه د جنگ باوجود په روسي او بلاروس کې تولید شوی کیمیاوي سره نړیوالو بازارونو ته لار ونه مومي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه په اوکران باندې په بریټ سره د بیوزلو هیوادونو اوسیدونکو لږه او محرومیت سره مخامخ کړي دي.
په سومالیا کې یو ویوګي کورنۍ په یمن کې یو ویریدل مورته او په مالی کې یو ویوګي ځکهونکی ماشوم ده. خای په اوکرين کې د روسي جنگ زرګونه کیلومتر لري وی، خو دا غ جنگ په مینډ او پلرونو او په ټولو باندې خپل ناوړه اغیز لري. روسیا په اوکرين کې په ټانکونو او توپونو جنگ کوي، خو روسیا یو بل جنگ هم د لوګي او محرومیت په خاموشه وسلې سره پر مخ وړي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي 130 میلیون کسان د نړۍ په کچه په 2021 کال کې د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ وو. د غشمیره د وړم کال په پرتله 40 میلیون زیاتوالی ښیي. همدارنګه وړاندوینه کیږي چې د روان کال تر پایه به هم 40 میلیون نور د فقر او قحطۍ کندې ته ورټیل وهل شي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي چې د موزمبیق روغتیایي چارواکو د دې افریقایي هیواد په شمال ختیځ ولایت ټیټی کې په یو ناروغ ماشوم کې د پولیو د ویروس یا د ماشومانو د فلج ټایپ 1 ویروس د تثبیتولو نه وروسته عاجل حالت یا استراری حالت اعلان کړی دی. سکل د افریقا په جنوب کې د دې ویروس دا دویمه مثبته پیښه وه. په دې حقله د هراري نه د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه زمون همکار سید سلیمان شال ولی.
د افریقا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او صحاوی امیر ډاکټر مارت شیډه سوموته په یو مدواتی بیانیه کې چې د پنځشنبه پر ورځ په جنیو کې خبره کړې، ویل دي چې په موزمبیق کې د پولیو ویروس یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغي خبرېدل د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ناروغي د څار او مراقبت په خاطر د هلو ځلو د ګړندې کولو کار روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان زیار باسي چې په مالاوي، موزمبیق، زمبیا، تانزانیا او زمباوي کې درې شمولونو ماشومانو ته چې عمرونه یې 15 کلونه کم دي رسیدګي وکړي او واکسین ورته ولګي. په افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو د پروګرام موقتی منتظمه دوتيبا سوجورینوم وایي چې په لومړی قدم کې باید په بهتر شکل د واکسین لګولو کمپاین پیل شي.
د سیکنډ میجر از ټو رینفورس د سرویلنس.
دویم اقدام به دا وي چې سار او مراقبت زموږ په ټول هیوادونو کې له سره عملي او تطبیق شي، تر څو وکولای شو چې زر تر زره د پولیو ورس ټول جراثیم چې موږ په سیمه کې ګرځيږي کشف انا بوتشي. موږ مجبور یو چې د سار دغه سیستمونه په نور هوادونو کې هم عمل وکړو. هر څومره زر چې ورته راسرسي مو د وسنی وضعیت په اصلاح کولو کې به ځنډونه کړو.
د بشري حقوقو لپاره د زمباوي د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نورمان ماترا وای پولیو او شری ویروسونه شاید چې د کورونو نس د اوبا لخبارېدو وروسته د قیوداتو د لګېدو په نتیجه کې خبره شوه.
You know, with the pandemic, the lockdowns and clinics shutting down, there is a probability that
تاسو وګورئ چې څنګه چې د پندمیک یا وبا په سبب په ګرځېدو راګرځېدو په باندې لګېدلې و کلینیکونه تل شو، نو ممکن چې ځینې کوچنیو شیرخوارو ماشومانو او غټو ماشومانو موقع لا ثور کړی وي چې د محل ویش مطابق ځانونه واکسین کړي. او له همدې کبله موږ پوهیږو چې په زمبابوي کې د سرخکانو یا شری او په موزمبیق کې د پولیو ویروس خپور شو. واقعا موږ له حکومت نه غواړو چې د کووید-19 په خلاف د مبارزې ترڅنګ باید د دغو ساري ناروغیو په خلاف هم کمپاین پیل کړي او زیاته توجه دې هغو سیمو ته وکړي چې پخوا ورته خاصه توجه نه وه شوې. موږ په حکومت هم غږ کوو چې د سار د پیاوړي سیستمونه هم جوړ کړي.
د زمباوي حکومت تیره اونۍ د هغه هیواد په یو سرحدي ولایت کې چې له موزمبیق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې موقعیت لري د شری یا سرخکانو د ساري ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکاو. د زمبابوي د جمهور رئیس امرسن ماناګوا حکومت د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ کوشش کوي چې په ټول هیواد کې د 15 کلونو عمر ماشومان د پولیو او شری یا سرخکانو په مقابل کې واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د زمبابوي په شمول په 15 افریقایي هیوادونو کې 15 کلونو د کم عمر ماشومان ته د واکسینو د لګولو د کمپاین د پیل کولو او د څار او مراقبت د سیستمونو د پیوړ کولو هوډ کړی دی. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا.